و نابهنگام از سوی خانواده و عوامل و راه های حل آن صحبت میکرد. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب آماده کرده بود به میزبانی من جاوید فیضی تقدیمتان شد. تا برنامه بعد، بدرود.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند، فاریاب او کندوز ولایتونو کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د نوي کال په لومړیو 15 ورځو کې 30 ملکي کسان وژل شوي او 80 تنه نور ټپیان شوي دي. او د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې پولیو یا ګذر ناروغي لا هم یو خطرناک ناروغي ګڼل کیږي. دوستانو ستړي مشي ز اجملاندې مو د ازادي رډيو په دې ما خمنې نیم ساته خبري مجله کې مو هر کله کوم پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو په لړ خبرونو کو صفی الله ستنګزې په ستډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي لومړنۍ موندنې ښکاره کوي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکیان وژل شوي. محمد حنیف اتمر چې د انتخاباتو کاندید دی وایي حکومت په لوی لاس د انتخاباتو نیټه ځنډوي او مسؤلیت هم نه مني. او نن په پاکستان کې د نقیب الله مسید د وژنې د عاملونو د محاکمې یو دور ترسره شو. یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي لومړنۍ موندنې ښکاره کوي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکیان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. یونما نن په یو بیان کې ویلي د جمعې شپې په دې هوایي برید کې 10 وژل شوي ماشومان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو دغه مرستندوی ماموریت سخته اندېښنه ښکاره کړې او له چارواکو او ښکېلو خواوو یې غوښتي چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه واخلي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاندې دبرا ریچاردسن ازادي راډیو ته په یو بیان که ویلی دوی د کندوز په عملیاتو کې د ملکانو د وژل کېدو له ادعاو خبر شوی او په اړه به ټول معتبر تورونه وڅېړي. د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت طالبان تورنوي چې له ملکانو د سپر په توګه استفاده کوي. محمد حنیف اتمر او انتخاباتي ډلې وایي حکومت په لوی لاس د انتخاباتو نیټه ځنډوي او مسؤلیت هم نه مني. ښاغلی اتمر چې د ولسمشرۍ ټاکنو یو کاندید دی نن له خپلو ملګرو سره یو ځای بلخ ته تللی و او دا خبرې وکړې.
یو خمیزه خدا و چې د ولسی جرګې انتخابات مو د څه مصیبت سره مخامخ او اوس د ریاست جمهوری انتخابات پر لپسې و شاته اچوي او بیا مسؤلیت هم نه نیسي.
اتمر ویل چې د جوزا غبرګولی لومړی ورهاخوا د دوی یو لومړی توپ د موقت حکومت راوړل دي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې په خپلو تیرو څرګندونو کې د موقت حکومت او نورو څرګندونو په خلاف دریځ ښکاره کړی د حمل په لومړۍ نیټه دا ټینګار هم وکړ چې د انتخاباتو ځنډ دته هم د منلو نه دی. هغه ویلي انتخابات به په وخت ترسره شي. د 1990 کال د جمهوري ریاست انتخابات د انتخاباتي مهالویش له مخې چې څو واره بدل شوی باید د میزان په شپږمه ترسره شي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د داعش د یو قمندان په شمول د دې ډلې درې کسان وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویان د تولا خوګیاڼي نن ازادي نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې داعش ته دغه مرګ جوبله د بی پیلوټه الوتکې په برید کې اچین ولسوالۍ کې رسول شوی.
د دې بریدونو په پایله کې د اسلم فاروقي په نوم د داعش ډلې یو قماندان چې اصلن د پنجابۍ دی له دوه نورو ملګرو سره چې وسلې او مهمات هم ورسره و د وژل شوی دی.
خوګیاڼي په خبره د داعش ډلې دغه قماندان د ننګرهار په څو سیمو کې عملیات رهبري کول. نن په پاکستان کې د نقیب الله مسید د وژنې د عاملینو د محاکمې یو دور ترسره شو. د کراچۍ د تراګرۍ ضد یوې محکمې د نقیب الله مسید د وژنې په قضیه کې رسمن د پولیسو پخوانی مشر راو انور او ځینې نور کسان تورن وپیژندل. راو انور پر هغه له لګېدلي توره انکار کړی. د هغه د محاکمې بل دور به د اپریل په 11 وي. د جنوبي وزیرستان 8 کلن ځوان نقیب مسید د 2013 کال د جنوري په 14 له درېو نورو کسانو سره په کراچۍ کې په یوه جعلي پولیس نښته کې وژل شوی و. د نقیب وژنې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لسګونه زره غړیو د پراخو مظاهرو لامل شو او په دې ترڅ کې مظاهره چیانو د نورو وژل شویو او ورکو پښتنو پښتنه وکړه. په پاکستان کې د یک شنبه په ورځ د دوو هندو نجونو د تختونی او اسلام دین ته د هغوی د وراړولو ادعا د دوو گاونډي هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ تازه کړکیچ رامنځته کړی دی. نن ډان رسپانی راپور ورکړی چې د دغو نجونو د تختونی او د هغوی د دین د بدلولو په قضیه کې شکمن ښکیل کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون ویلي وو صدر اعظم عمران خان د سند حکومت ته امر کړی چې د دې پیښې په اړه جدي پلټنه وکړي. پاکستانی پولیسو ویلي د دغو هندو نجونو والدینو د خپلو لورګانو د ورکېدو شکایت ورسره ثبت کړی وو. اخو د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج په یو ټویټ کې په اسلام آباد کې خپل عالي کمشنر غوښتي چې د یادې پیښې او ادعا په اړه راپور ورکړي. په پاکستان او په ځانګړې توګه سند کې تر دې وړاندې هم د کم عمرۍ ودونو او په زور د مذهب بدلولو پیښې رپورټ شوي. هندوان هم له مسلمانانو سره په زیاتی تورن شوي دي. په 2022 کال کې په ګجرات کې د افراطي مذهبیانو لخوا د زرتنو مسلمانانو وژنه د دغه زیاتی زور زیاتی یو لویه بیلګه بلل کیږي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو امریکا ته خپل سفر لاند کړ. دا ورسره له هغه چې تل ابیب ته نږدې پراکټي حمله کې او کسان ټپیان شول. بنیامین نتنیاهو امریکا ته تللی او ویلي دي چې له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره ترلیدنې ورسته اسرائیل ته ورګرځي. اسرائیلي چارواکو ویلي د غزې ترنګ لوري نن د اوګد واټن وشتون کې توغندي په مرکزی اسرائیل کې هستوګن کورونه وشتل او وکاسانې ټپیان کړل.
دوستانو له سفی الله ستانګزی مو خبرونه واوریدل. تاسو زموږ غږ لاسادي راډیو نه اوریدئ. زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند، فاریاب او کندوز ولایتونو کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ سخت نښتې روان دي. دا وروستیو امنیتي پیښو په اړه ریپورت سربیره دا اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای د نوي کال په لومړیو 15 ورځو کې په افغانستان کې درویش ملکیان وشل شوي او اتیا نور ټپیان دي. د کونړ له چپې درې بدرته په یو ریپورت کې در واوره و چې دغلته د څلورمې ورځې لپاره هم د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ جنگ او کړکیچ روان دی. دا روغتیا وزارت وای په افغانستان کې پولیو یا ګوزن ناروغي لا هم یو خطرناک ناروغي ده. په دې اړه لا ډاکټر وحید مایار سره مرکه لرو. کو وختو زین نور ریپورتونه هم در سره شریکو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د هند او پاکستان ترمنځ د دوا هندو خويندو د تختولو او اسلام ته د هغوی داړولو د ادعا پر سر نوې لنجه راپورته شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وای چې په هلمند، فاریاب او کندوز ولایتونو کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ سخت نښتې روان دي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د فاریاب، بادغیس، کندوز یو شمیر سیمې او د هلمند سنگین او نادلي ولسوالۍ د مخالفینو لګواکونو سره مخ دي. خاغلی عارف وای چې د هلمند پنختو کې لزګونه امنیتي سرتیري وژل شوي خو زیات شمیر مخالفینو ته مرګ ژوبلا اوخته ده. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وای چې که دغه وضعیت دوام وکړي نو روان کال به هم د تیر کال په څیر له جګړو او خون لایوی. اکرام الله اکرام تفصیل راکی.
د نوی کال له پایل سره سم افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جګړې نوې فصل ازمایي خو دغه پایل د کال په لومړۍ ورځو کې لمرګ جوب له هم خالی نه و. هلمند، فاریاب، غزنی او بادغیس هغه ولایتونه دي چې په تیر اونۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سختو نښتو شاهدان ول چې په کې افغان ځواکونو ته د تلفاتو د وختو راپورونه ورکول شوي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وین محمد زبیر عارف دغه وسلوالو نښتې تاییدوي خو افغان ځواکونو ته د وخت مرجوب لپاره خپاره شوي راپورونه ناسم بولي وایي چې په روسي او درې ورځو کې د جنگ جګړو لامل وسلوالو مخالفینو ته بې درېغه مرګ جوړ لا وخت ده.
زمونږ د تلفاتو کچه په دې معیار نه ده په کوم اندازه چې اجتماعي رسنۍ هغه خودلی دي. زمونږ په سنگین کې مونږ پرون هم د رسنۍ سره شریک کړی. زمونږ لس تنه شهیدان دي او دیارلس تنه زخمیان مونږ لرو. زمونږ ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس حالت د تعرضي حالت بڼه غوره کړې ده او دا د عسکري اصول دي چې په تعرضي حالت مرګ ژوبل درې برابر زمونږ په مقابل کې حتی څلور چنده د هغې تلفات لوړ دي.
په روسي او درې ورځو کې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د جنگ جګړو له امله د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکړل شول چې اندېښنې را پیدا کړي. که څه هم دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د وروستیو نښتو له امله 10 تنه دفاعي سرتیري وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي، خو د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړو ویلي دي چې په سنگین ولسوالۍ کې نږدې 15 شپېته امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي دي. بلخوا په ملي شورا کې د دغه ولایت یو شمېر استازیو په ندلي او سنگین ولسوالیو کې د تلفاتو شمېر 8 کسان ښودلی دی. د هلمند والي ویان عمر ځواک هم دا منی وایي چې په سنگین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې د دوی ځواکونو ته تلفات اوښتي، خو د شمېر په اړه څنوي. طالبانو ویلي چې په سنگین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوې اډې د حمله په نتیجه کې 250 سرتیري وژلي او 1.5 ټپیان شوي دي، خو دفاع وزارت دغه ادعا بې بنسټه ګڼي. تیرونی د بادغیس دولتي شورا مرستیال افضلی ویلي و چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې 50 سرتیري وژل شوي او 80 کسان طالبانو اسیر کړي دي. د افغانستان لوی بل شمالي سیمې کاپیسا ولایت نه هم د جګړو خبرونه خپرېږي او ویل کېږي چې طالبانو د دغه ولسوالۍ ځینې سیمې نیولی چې امنیتي ځواکونو ته پکې تلفات اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر اوسه د دوی د پسرلنۍ او عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو لیدل کېږي چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د دوی حمله ډېرې شوې دي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هر کله چې طالبان د خپلو پسرلنۍ او عملیاتو لپاره تیاری کوي، حکومت د دې پر ځای چې تدابیر ورته ونیسي ډېر پام د سولې پروسې ته اړوي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجید ټینګار کوي چې د دفاع وزارت لخوا د عملیاتو مدیریت تجربه شوي کسان وګمارل شي او دغه وزارت دل سیمایزو مسولینو سره په همغږی مختلاړ شي.
سال بدتر از سال 97 خود داشتیم.
دیوای خونړی کال مو تیر کړ. خو دغه وضعیت ته پکاتو کو حکومت دفاعي او امنیتي ځواکونو ته پام ونه کړی، بل کال به لدی هم خونړی وي. ځکه لوی خو طالبان له پاکستان، چین او زینو نورو هیوادونو څخه پوځي مرستې تر لاسه کوي او له بل خوا له افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې مخ په کمیدو دي. خغلی مجاهد وړاندیز کوي چې امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت ته روزي حالت ته واړوي او دفاع وزارت د تجهیزاتو د برابرولو برخه کې اقدام وکړي.
اخوا د کونړ له چپې درې په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوي دي چې دغلته د څلورمې ورځې لپاره هم د طالبانو او دغلته د راټول شوو داعش وسلوالو ترمنځ حالات کړکېچن دي چې د سیمې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د ازادي راډیو خبریال روحلان وري تفصیل راکوي.
د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دوه ورځې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ سخته جګړه تیره شوه. اوس هم دواړه ډلې یو بل ته په سنگرونو کې ګوته په ماشه ناستي او هر ساعت د جګړې بیا پیل کېدو ویره شته دی. نو ځکه ډیری خلکو خپل کورونه پرې ایښي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي صاحب الله ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېر په تکلیف دي، ډېر مشکلات سره مخامخ دي. حکومت دغه سره کم کومک پر رابطه باندې اوس کم اقدام نه دی کړی. دغه زنانه او دغه چې بیګای ټوله شپه په بیبان تیره کړی ده.
د ولایتي شورا پوخانی وکیل او د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي نصر الله خان وایي د چپې درې په اکثرو لری پرتو ساحو کې داعش حاکم شوی او سیمه له خلکو خالی شوې ده چې بې کوره شوي خلک اړینو مرستو ته اړتیا لري. هغه وایي که داعش د چپې درې ولسوالۍ په بشپړ ډول د خپل کنټرول لاندې راولي، نو نورستان، لغمان، ننګرهار او کونړ ته به ډېرې ستونزې پیدا کړي. د کونړ والی ویان عبدالغنی مصمم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس آرامه شوې ده او د بې کوره شوو خلکو د کره شمېر معلومولو دپاره د سروې ټیمونه چپې درې ولسوالۍ ته رسیدلي دي.
د سروې ټیم د سری منګ په ولسوالۍ کې هلته د مرستې تذکرې لرو او هم د مرکز هم امادګي لرو چې سروې بشپړ شي د کورنۍ ته مرسته ورسوي.
تیره ورځ حکومتي مسؤلینو رسنیو ته ویلي وو چې چپه دره کې داعش مات شوی او بیا د سر پورته کولو جوګه نه دی، خو اوس هم له یادې درې راوتلي خلک وایي چې اکثره ساحې داعش نیولي او کومو ځایونو کې چې طالبان واکمن دي هلته هم د جګړې پیل کېدو ویره شته دی.
دوستانو د نامنو یو پاړه مو ریپورتونه واوریدل. په افغانستان کې رواني جګړې نه یوازې دا چې د جګړې ښکېلو لورو ته مرګ ژوبله اړي، بلکې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله او زیانې ولسي خلکو ته اوړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د نوي کال په لومړیو 15 ورځو کې 30 ملکي کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. دا خان محمد سند په ریپورت کې چې په کابل ښار کې د 14 په یو غک پیلېږي په دې اړه نور تفصیل اورو.
کابل خاریانو اتنویم المریز کال د دغه غګونو په اوریدو پیل کړ. د دغه کال په لومړۍ ورځ په کابل خار کې په درې پرله پسې چاودنو کې شپږ ملکی کسان ووژل شول او څه باندې شل ټپیان. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دغه کال کې د درویشت ملکی کسانو د وژل کېدو او اتیاو د ټپي کېدو خبره کوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېرې دغه تلفات په کابل، هلمند، کندوز، فاریاب، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې اوختی دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکی تلفاتو په اړه ژور اندېښنه لري چې متاسفانه په دې 15 ورځو کې اضافه د 103 ملکی کسان ټپیان شوي دي او وژل شوي دي. موږ ته دا راښایي چې د جګړې دواړو خواوو بشردوستانه قواعد او همدارنګه د افغانانو بشري حقونو ته او د دوی ژوند ته درناوی نه لري. زموږ غوښتنه دا ده چې د دې عاملین عدلي تعقیب لاندې راشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو د سازمان مرستندوی دفتر یوناما د دوشنبه په ورځ ویلي چې د 10 ماشومانو په ګډون 14 ملکی کسان په کندوز ولایت کې په یوې هوایي حمله کې وژل شوي او 3 ټپیان شوي دي. یوناما په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه حمله نړیوالو او افغان مرستندویو هوایي ځواکونو د شنبه په شپه ترسره کړې ده. دغه دفتر وای د دغه پیخ ټول وژل شوی 10 ماشومان د وی کورنۍ وچه د نامنوی لامله لخپل سیمه بې ځای شوی وو. یونما پر دغه پیخ او د ملکی کسانو په وژل کېدو اندېښنه خودلی او لخکیل اړخونه غوښتي چې د عملیاتو پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته پام وکړي. په لخکرګه ښار کې د شنبه په ورځ د حامد کرزی په ورزشي لوبغاړي کې په 2014 کې د هلمند ولایت د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت وژل شوی او 45 ټپیان شوی دی. بلخوا د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي د ملکی کسانو د تلفاتو لامل د بشري حقونو له ملي او نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټولو اړخونو نه چې د جنگ دی هغه تر اوسه پورې ملکي تلفاتو په مخنیوي کې ژمن نه دي او دغه ژمنتیاوي د وخت په وخت باندې چې کړي دي خو دغه ژمنې سر ته نه دي رسولي. هیڅ یو خوا نه نړیوالو اصولو ته احترام کوي، نه الهي قوانینو ته احترام کوي، نه ملي قوانینو ته احترام کوي، نه بشري قوانینو ته احترام کوي.
ښاغلی لال وای تر هغه چې مجازات او مکافات د یو اصل په توګه ونه منل شي او د مافیت فرهنګ پای ته ونه رسیږي د ملکی تلفاتو مخه نه نیول کیږي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یوازې جګړه نه ده چې د ګڼو افغانانو ژوندې له ستونزو سره مخ کړی، بلکې روغتیایي خدماتو کموالی او ناروغۍ هم د ګڼو افغانانو په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند ګواښي. په افغانستان کې دا مهال د تاریخ تیر شوو او بې کیفیتو درملو خرڅلاو د اندېښنې وړ مسله ده. په دې اړه به له ناجیې صافی رپورټ واورو.
دا د کابل ښار له غنی ګونی ډکا د پلخشتي سیمه ده. دلته په لسګونو ټوکریو کې درمل پلورل کیږي چې د ځینو تاریخ تیر شوی او په غیر قانوني ډول پلورل کیږي. خو د بې کیفیت او تاریخ تیر شویو درملو خرڅلاو یوازې په دغه ځای پورې نه محدودیږي. د کابل اوسیدونکو وایي تاریخ تیر او بې کیفیت درمل حتی په درملتونونو کې هم پلورل کیږي.
حتی نیوروبیرن کوټ هم تاریخ تیر شوی دی.
د کابل د یکتوت اوسیدونکو محمد هاشم وای
د یکتوت د خانم بوده مریض
مرمن مې ناروغه و. ل یکتوت نه مې درمل واخیستل، ویټامین سی او سیروم. او د ټولو تاریخ تیر شوی و. نورون کې ته مې ویلی و چې ولې داسې درمل خرڅوي، تاسو د خلکو ژوند اخلي او زهري مواد خرڅوي.
ل کابل سربیره د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې هم خلک د بې کیفیته او تاریخ تیر شوی او درملو له خرسلو شکایت لري. د ننګرهار اوسیدونکو احمد طاهر او د کونړ اوسیدونکو سنگر رحماني په دې اړه ویل
زه تاریخ دوا تاریخ تیر بنته راکای نو دا بګ په دې نه پوي ځکه به سوا د خلک او دا د وزیر د سیاست ټوله دوګونه ده چې دا تیر تاریخ دوا ایګار په باندې خرڅای بل زیات څه بوزګار پیدا شوی په پاتراب کې زیات څه خلک پیدا شوی چې هغه د دې دغه بل شوی خورا بیچاره کړ روخونه د لاس اور کړی
او په کومه ورځ کې اکثر د سدوان عام خرچي کې چاغه تاریخ تیری دي په زید چې انسان د ګډ اور سه ضرر ورته رسي
حتی د خار یو شمیر معیاري درملتونونه هم د منی چې په زنیو د وخانو کې تاریخ تیر درمل خرڅيږي. د کابل په مکریانو سیمه کې د نبی شمشاد درملتون مسول محمد منصور وایي
د مارکیټ افغانستان د امروزی دوای تاریخ تیر به حد زیات
است. اوس مهال د افغانستان په درملتونونو کې تاریخ تیر درمل ډیر زیات دي، نه یوازې د سرک پر سر بلکې خار په یو شمیر مشهور درملتونونو کې هم تاریخ تیر درمل خرسي، ځکه تاریخ تیر درمل په تړاو خلک ډیر معلومات نه لري او داسې خلک دي چې لری پروتو سیمو راځي، خو هغه کسان چې د بررسۍ د ریاست له لوري راځي سم سارنه نه کوي، یوازې چای سکیو بس
نمی کنن، فقط اونم یو چای میخورن او باز چیزایی که میگیرن پس میرن.
په هیواد کې د بی کیفیت او تاریخ تیر شویو درملو پلورل نه یوازې عام خلک بلکې د عامه روغتیا وزارت مسولین هم اندیښمن کړي. خو د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار په دې اړه له یو شمیر اقداماتو خبر ورکړ.
کارونه زیات شوی په د بخش کې، اما نو ستورځي نورې هم شته. موږ تاسې یو ډیر طویل سرحد پاکستان سره لرو چې قاچاق برنده و مثلا راوړي، هماغه ډیر کم شوی ده. د اقدامات منتها کارونه شوي، لا نور هم ډیر کارونه مخکې.
که څه هم دننه په هیواد کې د درملو تولیداتو یو شمیر شرکتونه فعالیت کوي، خو لا هم افغانستان له هغو هیوادونو شمیرل کیږي چې د اړتیا وړ درمل له نورو بهرنیو هیوادونو واردوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې پولیو یا ګزړ ناروغي لا هم یو خطرناکه ناروغي ګڼل کیږي. د نړۍ پیژندل شوی ملنور او بشرپال بل ګیټس د شنبه په ورځ یو مرکه کې ویل افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین په وړاندې لوی خنډ وسلوال طالبان او روانه جګړه ده. سالم احمد صالح په دې اړه د روغتیا د وزارت لویان ډاکټر وحید مایار سره مرکه کړي. د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې دولت وسلوال مخالفان او جګړې څومره د ګزړ ضد واکسینو مخه نیولې.
بل شکه جګړه ستر پرابلم نه مونږ ته چې مونږ نشو کولای جګړه او نامنی پر نام نه مونږ ته کې چې مونږ د پولیو واکسین تطبیق کو ستر ننګونه ده مونږ ته او لنې کمره کله چې مشران سره غوږ چا غوږ پیږي چې دا د ګزان مرزي او خطرناکه مرزي ده او صرف لار دی وقایع واکسین ده. مشران کله اکثرا ډیر کومک خو یو مشکل چې ده د کور په کور هاوس تو هاوس پروګرام چې ده ډیر موثر ده. زیات پر مناطق کې چې نام نه دی او د مخالفین په لاس کې دی هغه د نغوړی په امنیتي ملحوظات لري، اما اوس اجازه ورکړه ده چې په یو محل کې سایت تو سایت یو محل کې تجمع وکړي او خلک راشي، اما کور په کور نتیجه بهتره ده. اوس ته هم د دې نه چې هیڅ اجازه ورنکې کورج ښه ده.
بله مایر صاحب، تاسو له قومي مشرانو سره هم په تماس کې یاست؟ افغانستان په لورو پرتو سیمو کې چې کور په کور واکسین ته اجازه ورکړي، دغه هڅو ولې تر اوسه نتیجه نه ده کړي؟
په یو تعداد مناطق کې دا پروګرام ډېر موفق و. منته ما مخکې درته عرض وکړ چې مخالفین د خپل ملحوظات لري چې د اجازه نه ورکوي، اما اوس اجازه په دې دغه کړې هوکړه کړې چې مخصوص محلات کې لکه په مساجدو کې په دې ځای کې اجازه ورکوي چې ټول خلک د خپل ماشومان راوړي هلته واکسین کړي.
مایر صاحب، په ځینو ولایتونو کې راپورونه و خصوصا په کندهار کې چې یو ماشومه له واکسین سره سره په ګزړ ناروغي اخته شوی و، د واکسین سره سره هم آیا امکان لري چې یو ماشوم په ګزړ اخته شي؟
بله، دا څه واقعیت شته چې یا یو دوز مسیږي یا خپل امیونیټي نه ورکوي یا په شکل دې صحیح نه تطبیق شوی ماشوم ته، یا ریپیټډ دوز نه اخیسته، بوستر دوز چې موږ ورته وایو تقویتي دوز نه اخیسته. داسې استثنایی حالات شته، نه تنه د پولیو واکسین کې بلکې نور مجموع کې نور واکسین هم چې موږ تاسو وګورو.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویان ډاکټر وحید مایار چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هندو پاکستان ترمنځ د دوو هندو باورو خويندو د تختولو او اسلام ته په زور د هغوی د اړولو د ادعا پر سر نوې لانجه جوړه شوه. احمد تکل پر ریپورت لري.
د پاکستان پولیسو د دوشنبه په ورځ وویل چې لږ تر لږه اووه کسانې د دوو صغیرو هندو نجونو د تښتولو، جبري ودولو او اسلام ته د هغوی د جبري اړولو په قضیه کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. له دې یوه ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سند ایالت پولیسو ته دنده وسپارله چې په دې اړه څېړنې وکړي، خو د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ ناندری پرون د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې د هند د بهرنیو چارو وزیرې سوشما سوراج پر ټویټر په یو پیغام کې په اسلام آباد کې د هند له لوی کمیشنر څخه په دې اړه د خپره شوي راپور جزئیات وغوښتل. دا لومړی ځل دی چې د هند جګپوړي چارواکي د پاکستان په کورنیو چارو کې دومره ښکاره لاسوهنه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر فواد چودري د یکشنبې په ورځ د میرمن سوراج د پیغام په ځواب کې ولیکل چې پاکستان په دې قضیه کې په بشپړ ډول د نجونو تر څنګ ولاړ دی، خو ده په عین حال کې له هند څخه وغوښتل چې په خپله هم د اقلیت مسلمانانو حقونو ته درناوی وکړي. چودري پر ټویټر ولیکل: میرمن وزیرې، خوشحاله یم چې د هند په حکومت کې داسې خلک شته چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په فکر کې دي، خو په ډیر درناوي سره هیله من یم چې ستاسو ضمیر به هم درته ووایي چې په خپل هیواد کې د اقلیتونو په خوا کې واوسیږئ. چودري پرون وروسته په یوه خبري غونډه کې د صدر اعظم نریندرا مودي په ټاټوبي ګجرات کې د 2002 کال اعتراضونو ته اشاره وکړه چې په ترڅ کې لزرو زیات کسان او ډیرای مسلمانان ووژل شول. د هند بهرنیو چارو وزیر بیرته پر ټویټر په یو پیغام کې د چودري څرګندونو ته ځواب ووایه. سوشما سوراج ولیکل: ما یوازې په اسلام آباد کې د هند له لوی کمیشنر څخه د دوو صغیرو نجونو د تښتول کېدو او جبري ودونو په اړه پوښتلی او تاسو په غوسه شوئ، نو همدا ستاسو ګناهکار ضمیر ښیي. د هند بهرنیو چارو په وزارت کې ځینو سرچینو په پاکستان کې په تیرو دوو کلونو کې له هند او سکھ نجونو سره د جبري ودونو د دریو نورو مواردو یادونه هم کړې ده. اوایي نوې ډیلی د سکانو او هندوانو د ځورونو، ګواښلو او د هغو له عبادت ځایونو سره د سپکاوي موارد د پاکستان له حکومت سره څو ځلې مطرح کړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
روسل دی چې د امریکا لوی څارنوال د ولسمشۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځنګړي مفتش رابرټ مولر د ریپورت لنډیز د یک شنبه په ورځ له کانګرس سره شریک کړ. د دې لنجمنی مسلې په اړه نوې پوښتنې رابرسیره شوې. په اړه یې جزئیات له احمد تکل څخه اورو.
د امریکا د 2014 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځنګړي مفتش رابرټ مولر نږدې دوه کلونو تحقیقاتو که څه هم ډېرې پوښتنې ځواب کړي، خو له کانګرس سره د دې تحقیقاتو د لنډیز شریکولو هومره نورې پوښتنې رابرسیره کړي دي. یوه مسله چې د کانګرس له غونډې وروسته سمدستي روښانه شوه دا وه چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه او دا چې آیا ډونالډ ترامپ له روسیې سره په دې توطیه کې لاس یو کړی وکنه، هغه پوښتنې دي چې دې څېړنې ځواب نه دی ورکړی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د جمعې په ورځ دا راپور ترلاسه کړ او دوه ورځې پر لوستو ولګولې. په راپور کې دا مسله څېړل شوې چې آیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ترامپ له انتخاباتي کمپاین سره د روسیې لخوا مرسته شوې وه که نه. د مولر پر راپور کې چې لنډیز د یک شنبه په ورځ کانګرس ته وړاندې شو، نه دی ویل شوي چې د ترامپ کمپاین له روسیې سره د سازش جرم ترسره کړی که نه، بلکې دا پرېکړه یې لوی څارنوال ته چې ولسمشر ترامپ ګمارلی دی پریښې. ښاغلی بار وویل چې مولر حقایق راټول کړي دي، خو دا پرېکړه یې نه ده کړې چې آیا کوم جرم هم ترسره شوی دی که نه. بار زیاته کړه چې دای او مرستیالې راډ روزنشتاین دې نتیجې ته ورسېدل چې د دې پرېکړې لپاره چې آیا ترامپ کوم جرم یا قانوني سرغړونه کړې ده که نه، د مولر د تحقیقاتو په ترڅ کې راټول شوي شواهد کافي نه دي. لوی څارنوال زیاته کړه چې مولر او ټیم یې د ولسمشر پر ضد د دعوې د اقامې کوم پلان هم نه لري. د ترامپ ټیم خپله بریا اعلان کړې ده او ادعا کوي چې ولسمشر بې ګناه دی. دوی د لوی څارنوال بار څرګندونو ته اشاره کوي چې ویلي دي د مولر په راپور کې نه دي ویل شوي چې د ترامپ همکارانو په انتخاباتو کې د لاسوهنو په فعالیتونو کې د روسیې له حکومت سره ملګرتیا کړې او یا یې دسیسې جوړې کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې ځانګړي مفتش ښاغلي مولر په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه ده موندلې. میرمن ساندرز زیاتوي چې د مولر د څېړنو له مخې ولسمشر ترامپ برات اخیستی دی. خو دیموکراتانو د دې راپور لنډیز چې لوی څارنوال کانګرس ته وړاندې کړ نیمګړی بللی او د نورو جزئیاتو غوښتنه یې کړې. د ټرمپ د مخالفانو په وینا نه مولر او نه لوی څارنوال یوه هم ټرمپ ته د برات ورکولو خبره نه ده کړې.
دوستانو تاسو زموږ ماخمنۍ پښتو نیم ساعته خبري مجله واوریده. زموږ کګلا ازادي رادیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ سهار لو بجو نه پیلېږي او د ماخم تر و بجو پوري په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو پرونه د